د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په یوه بلې پښتو خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې ولسمشر ته د کاندید عبدالله عبدالله ټیم وایي نور به د رایو د تفتیش او ابطال په بهیر کې ګډون ونه کړي. د انتخاباتو د چارواکو د انتخاباتو د کمیسیون د چارواکو له وروستیو څرګندونو مو هم خبرو. دغه راز پر ځین نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو چې بشپړه معرفي به وروسته وکم. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعتو مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د اوکراین ولسمشر پیتر پروشنکو وایي د دې هیواد په ختیځ کې د روسي پلوو بیلتون غوښتونکو خړو د هوایي په هدف د یو عاجل اوربن پر پلان کار کوي. ایراني رسنۍ وایي تهران د عراق په نوم د اوبو لوی ریاکټور د بدلولو او د پلاتونیوم د محدودولو لپاره کار پیل کړی دی. مخکې له دې چې د دې خبرونو تفصیل واورئ، سید کمال شاه عارف د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
د خبرونو سرچکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غرمه مهال د رای د تفتیش بهیر د دواړو انتخاباتي ټیمونو د څارونکو له حضور پرته بیرته پیل کړ. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې سیاسي بحران ته د افغانستان د وړلو په هدف د پاکستان د استخباراتو د هڅو په اړه موثق اسناد موجود دي. او د غور چارواکي وایي چې په قصبن ولسوالۍ کې وسلوال مخالفینو د حملې په ترڅ کې شپږ امنیتي سرتیري وژلي او شل نور یې له ځان سره ژوندي بیولي. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غرمه مهال د رای د تفتیش بهیر د دواړو انتخاباتي ټیمونو د څارونکو له حضور پرته بیرته پیل کړ. دغه بهیر نن په موقت ډول د تخنیکي ستونزو له امله د وو ساتون لپاره ځنډول شوی و. که څه هم کمیسیون د دې ځانډې له تخنیکي ستونزې بولي، خو ویل کېږي چې دغه بهیر د دې لپاره درول شوی و چې د عبدالله عبدالله څارونکي کمیسیون کې حاضر نه و. بل ورته د عبدالله عبدالله یو ویان سید اقا فضل سنچرکی ازادي راډیو ټول چې د رای د بدلېدو بهیر کې د دوی غوښتنې نه منل سوي او ممکن دوی نور هیڅ د رای د تفتیش بهیر ته حاضر نشي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې سیاسي بحران ته د افغانستان د وړلو په هدف د پاکستان د استخباراتو د هڅو په اړه موثق اسناد موجود دي. د دغه ریاست ویان نن په یوې خبري غونډه کې په کابل کې ول چې د ګاونډیو هیوادو په ځانګړې توګه د پاکستان استخبارات افغانستان د سیاسي بې‌ثباتۍ لپاره د توطیه جوړولو هڅه کوي.
افغانستان
دی وایي تر څو وکولی سي چې افغانستان د سیاسي بحران او بې ثباتۍ لور ته یوسي. زما دغه ادعا د ګاونډي هیواد پاکستان استخباراتو ته متوجه ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په اړه په لاس کې قوي اسناد لري چې موږ دغه ادعا قوي کوي. ښاغلی صدیقي وویل د دغه کار هدف د سیاسي راتلونکي په اړه د خلکو بیا باور کول دي. د غور چارواکي وایي چې په قصبن ولسوالۍ کې وسلوال مخالفینو د حملې په ترڅ کې شپږ امنیتي سرتیري وژلي او شل نور یې له ځان سره بیولي دي. د دغه ولایت امنیه قومندان محمد سهیم قائم وایي چې دغه جګړه د یادې ولسوالۍ په سنګان سیمه کې لا هم روانه ده او په ترڅ کې شل طالبان هم وژل سوي دي. معلومه نه ده چې وسلوال مخالفینو به تښتول سوي سرتیري کومې خواته بیولي وي، خو د غور چارواکي وایي په اړه د دوی پلټنې دوام لري. وسلوال طالبانو تر دا مهاله رسنۍ ته په دې اړه څه نه دي ویلي. او د یو بل خبر لمخې په فرا کې د وسلوال طالبانو په حمله کې د دې ولایت د ولایتي شورا یو تن غړی، یو قومي مشر او یو پولیس وژل سو. د فرا امنیه قومندان محمد رزاق یعقوبی وویل چې پیښه نن سهار د فرا مرکز ته نږدې رامنځته سوه. نوموړي زیاته کړه چې لومړی پر یادو کسانو چاودنه وسوه چې وروسته وسلوالو پرې ډزې وکړې. طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. دا د افغانستان خبرونه نړیوال خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
اوکراین نوې ادعا کړی چې یو شمېر روسي عسکر او د هغوی زرهي موټر له پولې تیر سوي او د دغه هیواد نارامې ختیځې سیمې ته ننوتلی دي. د اوکراین د پوځ وین اندري لیسینکو نن ویلي چې د روسیې سرتیرو یوه ډله په خپل زرهي وسایطو کې د اوکراین له پولې اوښتې او امفروسیفکا سیمې ته ننوتلی دي. لیسینکو دغه راز ویلي چې حکومتي ځواکونو په وروستیو جګړو کې شاوخوا 200 بیلتون غوښتونکي وژلي او همې دیارلس اوکراینی سرتیري له لاسه ورکړي دي. په یوه جلا بیان کې د اوکراین پوځ ویلي چې له روسیې څخه د ټانکونو او درنو وسلو یو لوی کاروان د تیلمانوف په لور چې د دونسک جنوب ته په 80 کیلومتري کې پروت حرکت کړی دی. د پولند صدر اعظم ډونالد تاسک نن ویلي دي چې د دوی استخباراتو دا تایید کړي چې روسي سرتیري د اوکراین په ختیځ کې په جګړو کې برخه لري. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر پیټر پروشینکو ویلي د دغه هیواد په ختیځ کې د روسي پلاوه بلتون غوښتونکو د شخړو د هواري په هدف د یو عاجل اوربند پر پلان کار کوي. د څرګندونې وروسته له هغه سوي چې پروشینکو پرون په مینسک کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. پروشینکو له پوتین سره دوه ساعته مخامخ خبرې پیچلې وبللې، خو ویل چې ټولې خواوې له استثنا پرته په کلکه د کیف د سولې د وړاندیز پلوي کوي. پوتین د خبرې مثبتې بللې دي. د وایي د هر ډول اوربند پلان د کیف خپله کورنۍ موضوع ده، خو زیاتوي چې که د سولې پروسه پیل سي روسیه به یې ملاتړ وکړي. ایرانی رسنی وایي تهران د عراق په نوم د اوبولوی ریاکتور د بدلولو او د پلاتینیوم د محدودولو کار پیل کړی دی. دا کار د لویدیځو هیوادونو د هغو اندېښنو د کمولو لپاره سوی چې وایي ایران احتمالا د اټومي وسلې د جوړولو هڅې کوي. اسنا خبري اژانس نن د ایران د اټومي پروګرام د مشر علي اکبر صالحي له قوله ویلي چې وایي د عراق ریاکتور د بدلون چارې روانې دي ترڅو د لویدیځو هیوادونو ویره راکمه سي. د روان کال په سر کې ایران ژمنه کړې وه چې په دغه ریاکتور کې د پلاتینیوم د تولید سطح به له 2 کیلوګرام څخه په کال کې 1 کیلوګرام ته راټیټ کړي. د نړۍ له ستر قدرتونو سره د ایران د موقتي اټومي تړون له مخې ایران موافقه کړې چې پر دغه هیواد د لویدیځو بندیزونو د یوې برخې د لرې کېدو په بدل کې به په دغه اټومي پروګرام کې محدودیتونه راولي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو پلټونکو د سوریې حکومت پر ملکي وګړو د کیمیاوي وسلو د کارولو او د اسلامي دولت په نوم وسلوال په سوریې کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د عامو وګړو د زورونې له کبله غندلې دي. په سوریې کې د بشري وضعیت د څېړنې خپلواک کمیسیون ویلي باور ده چې ولسمشر بشار الاسد په اپریل کې د سوریې په شمالي کلیو کې د بریدونو پر مهال پر عامو سیمو اته داسې لوی بمونه غورځولې چې کیمیاوي مواد یې درلودل. دغه کمیسیون همدارس د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله تورنوي چې په هغه سیمو کې چې د دوی تر کنټرول لاندې دي په پرله پسې ډول قتلونه کړي، د خلکو لاسونه پښې پرې کړي دي او خلک یې وهلې ټکولې دي. کمیسیون دا هم ویلي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال تر لسو کلونو پورې ماشومان استخداموي او روزي. مالدووا د طبي غازو د هغه پایپلاین بشپړېدل ولمنځل چې له رومانیا څخه ورغلی دی. په دې سره به د روسیې پر سونتوکو د مالدووا اتکاره کم سي. په دغه پایپلاین سره د پخواني شوروي اتحاد د یو کوچني جمهوریت د غازو د لېږد سیستم له رومانیا سره چې د اروپای ټولنې غړی دی ونښلول سي. د رومانیا او مالدووا صدر اعظمان او د اروپای ټولنې د نفتو د برخې کمشنر په دغه مراسمو کې ګډون لري. د مالدووا صدر اعظم ویل بخارا او چیشیناو لاوس هم باید د طبي غازو پر بای خبر وکړي او هیله وشو چې هغه به د روسیې د غازپروم تربیې کښتوي. مالدووا د خپلو تقریبا ټولو نفتي اړتیاو لاړخه پر روسیې متکی هیواد دی. پر دغه پایپلاین شاوخوا 26 میلیونه یورو لګښت راغلی او درغې دوه چارو یو کال وخت ونیو. اروپایي اتحادیې دغه لګښت 1 میلیونه یورو ورکړی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دی به له راتلونکي صدر اعظم احمد داودوغلو څخه وغواړي چې د اګست پر 28مه نوې حکومت جوړ او بله ورځ خپله نوې کابینه معرفي کړي. اردوغان په انقره کې د خپل واکمن عدالت او پرمختګ ګوند پلویانو ته د وینا پر مهال دا اعلان وکړ. ټاکل شوی دغه ګوند غړي نن ناوخته داودوغلو چې اوسمهال د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر دی د خپل مشر په توګه وټاکي. داودوغلو د اردوغان له نږدې پلویانو څخه دی. اردوغان د اګست 28مه وروسته لاغه چې خپل د لوړی مراسم تر سره کړي د اوتوغلو د صدر اعظم په توګه معرفي کوي. او سپینې ماڼۍ د هغه امریکایي کس د مړینې خبره منلې چې ویل کېږي په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې تر څنګ جنګېده. تېره ورځ لوړ پوړو امریکایي چارواکو ویل چې ډاګلاس مک اتور مکین د اسلامي دولت ډلې لپاره جنګېده. دغې ډلې د عراق او سوریې د خاورې ډېره برخه تر کنټرول لاندې نیولې ده. مکین لس کاله وړاندې مسلمان سو او د راپورونو له مخې د اګست پر 28مه د یوې جګړې پر مهال ووژل سو. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی به هم خبرونه ولولې دی ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې ولسمشر ته د کاندید عبدالله ټیم وایي نور به د رایو د تفتیش او ابطال په بهیر کې ګډون ونه کړي.
ما از این پروسه خارج شدیم و دیگه احتمالا به این پروسه بر نخواهیم گشت.
د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي بیا وایي چې د رایو د تفتیش او ابطال پروسه نن له څو ساعته ځنډ وروسته د انتخاباتي ټیمونو له حضور پرته بیرته پیل شوه. د انتخاباتو په بهیر کې د راپورته شوی وروسته ستونزو په اړه مو د یو افغان کارپوه نظر هم اخیستی.
خلک نور نه د انتخاباتو په کمیسیون نه په نړیوال ناظرینو په ګډون باندې هېڅ د ډول باور نه لري. یعنې د هغوی په نظر پروسه ختمه شوې ده. ټول سیاسي توافق ته سترګې په لار.
د افغانستان کارګرانو ملي ټولنې هم نن په کابل کې په یوې اعتراضیه غونډه کې د ولسمشري د لانجې د ژر پای ته رسیدو غوښتنه وکړه.
مارش کار غواړو، مارش کار غواړو، مارش کار غواړو، مارش کار غواړو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د رایو د باطلېدو په اړه د اشرف غني د ټیم لخوا 15 شکایتونه ترلاسه کړي دي. د اوکراین وروستیو پیښو ته هم کتنه کوو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې 2 پروګرامونه د مخکښو ښځو او د غرض بشري اساسي حقوقو پروګرامونه درته خبرو. رازو د انتخاباتو لانجې ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، ولسمشرۍ ته د کاندید عبدالله ټیم غړو نن وویل چې نور به د رایو د تفتیش او ابطال په بهیر کې ګډون ونه کړي، ځکه چې هغه ضرب الاجل چې دوی د خپلو غوښتنو لپاره دې کمیسیون ته وړاندې کړی و هغه نه دی پوره شوی. تر نن سهاره دې ټیم ته ځینې غوښتنې وړاندې کړې وې چې باید د دوی غوښتنې ومنل شي او د منل کېدو په صورت کې په دغه بهیر کې بیرته برخه اخلي. خو د ولسمشرۍ کاندید عبدالله ټیم له دغه بهیره وتلی دی. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو بیا ویلي دي چې د رایو د ابطال او د تفتیش پروسه یې بیرته پیل کړې، خو د دواړو انتخاباتي ټیمونو غړي پکې حضور نه لري. د ازادي راډیو خبریال قاسم سولمل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په مقر کې دی. بله سولمل صاحب، وضعیت څنګه دی؟ پروسه کومه پروسه پیل شوې ده؟ تفتیش او که د ابطال دواړه پروسه پیل شوې دي؟
بله، یو ځل بیا هم سلامونه تاسو نه رسېب او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. وضعیت فعلا په هماغه شکل دی، یعنی د تفتیش او ابطال پروسه په نورمال شکل جریان لري، ولې پرته د دې چې د انتخاباتي ټیمونو د دواړو انتخاباتي ټیمونو استازي په حضور ولري. دا پروسه د ملګر ملتونو د استازو او د غرض د کورنۍ نړیوال فرنګ په حضور کې په نورمال شکل فعلا هم جریان لري.
بله، د ولسمشرۍ ته د کاندید عبدالله یو ویان سید فاضل سنچارکی ویلی دی چې نور به د تفتیش او ابطال په بهیر کې ګډون ونه کړي. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي په دې اړه څه وایي او دغه راز د اشرف غنی د ټیم لخوا هم کوم عکس العمل څرګند شوی دی په دې اړه که نه؟
بله، د انتخاباتو کمیسیون خو له مخکې هم ویلي و چې دوی البته دا غوښتنه هم درلودل د یاد ټیم څخه چې باید په دې پروسه کې اشتراک وکړي. ولې ویل د مخکېنۍ مافکې له مخې دوی مجبور دي چې دا پروسې ته په نورمال شکل دوام ورکړي. او سیال ټیم هم نن څرګندونې درلودلې، د دې ټیم یو استازي داود سلطانزوی خبریالې سره خبرې وکړلې. ده هم وویل چې باید مقابل ټیم په دې پروسه کې حضور ولري، خو لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې موږ درلودل چې د اصلاحاتو هم پالنې ټیم استازي وایي چې دوی به احتمالا نور په دې پروسه کې دخیل ونه اوسي. نو په دې اساس د تحول او تداوم ټیم هم پرېکړه کړې چې البته د ملګرو ملتونو یا د یونما د وړاندیز په اساس باندې چې نور به دوی هم په دې پروسه کې د تفتیش پروسه کې دوی اشتراک نه کوي، خو فقط دوی خپل شرایط لري چې باید د هر شپې حالت دوی ته ورسول شي، دوی په جریان کې وساتل شي، او بل دا چې باید پروسه متوقفه نه شي او د پروسې نتایج یا د انتخاباتو نتایج په خپل وخت سره باید اعلان شي. ځکه نن نورې صاحب د انتخابات خپلواک کمیسیون نن خپله دوامه علني غونډه هم درلودله چې غواړم ځینې جزئیات اوریدونکو سره شریک کړم.
د ابطال د پروسې په
باندې
بله
بله، په دې ارتباط باندې نن د درو زرو محلونو په ارتباط باندې پریکړه وشوه یا پریکړه اعلان شوله چې په دې درو زرو محلونو 2500 عادي محلونه دي یا صندوقونه دي، او 500 هم د هغه محلونو یا صندوقونو رایې وي چې باید په ځانګړې توګه وڅېړل او تفتیش شي یا وڅېړل شي. د 2500 چې عادي څېړنې ضرورت درلودی په دې کې څلور شپېته باطل اعلان شول، 15 محلونه دوی ویل چې دا نورې څېړنې ته هم ضرورت لري.
سولمل صاحب، ارقامو پسې به نه ګرځو، په هر صورت آیا مخکې دغه علني غونډو کې د انتخاباتي ټیمونو غړو څارونکو هم حضور درلود؟ آیا په دې بهیر کې نن دواړه ټیمونه وو څارونکي وو؟
نه، په نننۍ غونډه کې د انتخاباتي ټیمونو استازي حضور نه درلودې، فقط د کمیسیون استازي او تارون کې د نړیوالو سازمانونو او د غرض د کورنی تارون سازمانونو اساس څنګه درلودل ولې د مخابتي دلو اساس موجود نه و.
د رایو د تفتیش او د ابطال پروسه کې ملګری ملتونو مهم رول لري. موږ مخکې د ملګری ملتونو د دفتر له ویان سره وغږېدو، هغه وویل چې د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د خاص استازی یانکوبیش نن خبري غونډه لري او په هغه کې به خپل دریز روښانه کړي. آیا تر اوسه پورې د څرګندونې کړي دي که نه؟
تر اوسه پورې دوی څرګندونې نه دي کړي، خاص موقف خپل نه دی څرګند کړی. انشاءالله که دوی د تازه څرګندونې درلودلې حتماً به د اورېدونکو سره شریک کړو.
بله قاسم سولمان، له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریالو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مقره د رایو د تفتیش او د ابطال د بهیر په اړه معلومات راکول. لکه څنګه چې مو واورېدل، د دواړو انتخاباتي ټیمونو له حضور پرته د تفتیش او د ابطال پروسه بیرته پیل شوې ده. خو د ولسمشر ته د کاندید عبدالله تیم ویاند سید فاضل آقا سنگچارکی ویلی دی چې نور به دوی د رایو د تفتیش او ابطال په بهیر کې ګډون ونه کړي.
ما از این پروسه خارج شدیم و دیگر احتمالاً به این پروسه بر نخواهیم گشت، چرا که او خواسته ها و ملاحظات جدی و اساسی که ما داشتیم او پذیرفته نشده. هنوز کدام قول همکاری هم با ما داده نشده. ما ضرب الاجلی که تعیین کرده بودیم امروز خود به پایان رسید و ما عملا از این پروسه خارج شدیم.
د انتخاباتو په بهیر کې د راپورته شوی وروستیو ستونزو په اړه مې په تېر خپرونه کې له افغان کارپو حاجي سید داود سره خبرې درلودې او له هغه مې لومړی وپوښتل چې په اوسنیو حساس شرایطو کې که دغه د انتخاباتو د تفتیش او ابطال بهیر په ټپه درېږي، آیا دا به هیواد بیا یو نوي سیاسي بحران لوري ته مخ نه کړي؟
کله چې سیاسي توافق رامنځته شي، تخنیکي پروسه د سیاسي توافق پر سوري لاندې راغله او په تاسف سره باید ووایم چې د افغانستان خلک نور نه د انتخاباتو په کمیسیون، نه په دغه تخنیکي پروسې، نه د نړیوال ناظرینو په ګډون باندې هیڅ ډول باور نه لري. یعنې د هغوی په نظر باندې چې دا پروسه ختمه شوې ده، د افغانستان خلک تر هغه ځایه چې زه پوهېږم او ما ورسره خبرې کړي، ټول سیاسي توافق ته سترګې په لار. په سیاسي توافق کې تاسو پوهېږئ چې خبره د ولسمشرۍ او د اجرایوي دندې په صلاحیتونو باندې د دوو نمایندانو ترمنځ مطرح شوي دي. که چېرته دغه مسله دوی یو تفاهم ته سره رسېږي، طبیعي خبره ده چې په تخنیکي پروسې باندې تاثیر کوي او ژر تر ژره دوی یو تفاهم ته سره رسېږي.
حاجي سید داود، یعنی که چېرې دوی سیاسي تفاهم ته رسېږي، د ابطال او د تفتیش پروسه هم نورماله مختزي، ولې د تفتیش او د ابطال پروسه یو بهانه ګرځي د دې لپاره چې دوی وکولی شي هغه خپل سیاسي اهداف ته غوښتنو ته ورسېږي؟
دې بشکه تاسو پوهېږئ چې امریکایانو دا خبره کړې ده او یو نوماند هم دا خبره تاکید سره کړې ده چې دا پروسه تخنیکي پروسه بایلونکې او ګټونکې نه لري. دلته دواړه طرف څوک په لومړي صف کې درېږي، څوک په دویم صف کې درېږي. په لحاظه چې یو پروسه اورونکې او بایلونکې ونه لري، په هغه صورت سره هغه پروسه خپل اهمیت د لاسه ورکوي. اما دلته چې مهمه مسله ده، تېره ورځ د امریکي سفیر دا خبره واضح کړې ده چې موږ د اګست تر اخره پورې دغه پروسه خلاصوو او نوی ولسمشر ټاکو. په دې که دا مسله همداسې دوام وکړي، مشکلات لکه څنګه چې تاسو په راپورتونو کې ورته اشاره وکړه نور هم زیاتېږي.
کرزي پرون له دواړو کاندیدانو سره په ارګ کې وکتل او د انتخاباتو په بهیر ورسره خبرې وکړې او دغه راز د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو د نیټې د ټاکلو پر موضوع هم پرون ویل شوي چې دوی به خبرې سره کوي. خو د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې دې موضوع ته هېڅ اشاره نه ده شوې چې نوی ولسمشر به څه وخت لوړه کوي. ځینې داسې راپورونه هم وایي چې دواړه د ولسمشرۍ کاندیدان په خپلو کې دومره اختلافات نه لري، خو د دوی د ټیمونو ترمنځ ډېر اختلافات موجود دي چې اکثرا دغه اختلافات رابرسېره کېږي او د انتخاباتو پر بهیر اغېز کوي.
ګورئ، دلته اصلي مسله دا ده، یو اړخ امریکا ده، دویم اړخ دا دوه نماندان دي. دغه هر ټیم کې تاسو داسې فکر وکړئ چې د شلو نه زیات حزبونه، د شلو نه زیات شوراګانې شاملې دي، هغوی ته په هېڅ صورت نه امریکایان اهمیت ورکوي او نه دا دوه نماندان د هغوی خبرو پسې وزګرځي. مهمه مسله دا ده چې اوس دا مسله پرې شي، یو نتیجې ته ورسېږي چې د عام ولس خاطر جمع شي. زه فکر کوم هغه مهمه مسله نه ده. مهمه مسله اوس دا ده چې دا دواړه خپله د ریاست جمهوري او د اجرایوي دندو په واکونو باندې دوی نتیجې ته ورسېږي، یو ولسمشر اعلان شي او د هر څه نه مخکې چې کرزی صاحب نور خلاص شي. په دې کې کرزی صاحب او دا دوه مرستیالانې په هر کې وشي، زه فکر کوم چې دا مسله نور هم خرابېږي او بیا په هغې وخت کې شاید امریکایان کوم بل پروګرام او پلان رامنځته کړي.
د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود چې د انتخاباتو په بهیر کې د راپورته شوو وروستیو ستونزو په اړه نظر څرګندوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د انتخاباتو د رایو د تفتیش او د ابطال بهیر چې نن سهار د څو ساعتونو لپاره درول شوی و بیرته پیل شوی دی، خو د ولسمشرۍ ته د دواړو کاندیدانو د انتخاباتي ټیمونو څارونکي پکې حضور نه لري. دغه راز د ابطال بهیر د بهیر په ترڅ کې نن د 3000 صندوقونو رای بیا تفتیش شوی دی، خو تر دې مخکې د انتخاباتو د دوه اویا محلونو رایو باطل اعلان شوی و. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د باطل شوو رایو په اړه تر اوسه له 225 شکایتونه ثبت شوي. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی نن خبرلاند ته وویل چې دا شکایتونه د اشرف غنی احمدزی د تحول او تداوم د ټیم لخوا ثبت شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د محمد وایس سمیم په راپور کې.
د جمهوری ریاست د دویم پړاو انتخاباتو د رایو د ابطال لړۍ او په دې برخه کې د شکایتونو له ثبتولو څخه د دوه ورځو په تیریدو سره د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې تر اوسه 25 مورد شکایتونه ترلاسه کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویاند نادر محسنی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه شکایتونه د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم لخوا ثبت شوي دي.
در مجموعه
ټول 25 شکایتونه چې د تحول او تداوم ټیم لخوا مترلاسه کړي، وو مورید د پکتیا ولایت د رای د باطلېدو په حق لدی، شپږ مورید د کندهار ولایت، او یو یا دوه مورید شکایتونه د نور ولایتونو په حق له ثبت شوی دي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویاند نادر محسنی ویل چې د شکایتونو د ثبت د وخت له پایته رسیدو وروسته دغه کمیسیون پاتې 40 ساعتونو کې ثبت شوو شکایتونو ته په علني ډول رسیدګي کوي. خغلی محسنی همدارنګه ویل چې د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو د باطلېدو په اړه ټول ثبت شوی شکایتونه د تحول او تداوم ټیم لخوا دي. دغه کمیسیون مسؤلان وایي تر اوسه د اصلاحاتو او همپالنې ټیم په دې برخه کې کوم شکایت نه ثبت کړای. د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو د باطلولو لړۍ له پایل وروسته دواړو کاندیدانو 40 ساعته وخت درلودو په دې برخه کې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره خپل شکایتونه ثبت کړي. د ناپاکو رایو د ابطال لړۍ د دوشنبه په ورځ په علني ډول پایل شو چې په نتیجه کې د دوه اویا محلونو رای باطل اعلان شو. په همدې حال کې له انتخاباتو څخه د څار بنسټونو د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون انتقاد وکړ چې د رایو د باطلولو او شکایتونو ته د رسیدګۍ د پایته رسیدو وخت له دوی سره نه دی شریک کړی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا رئیس فهیم نعیمی په دې اړه وویل
دا معلومه نه ده چې کوم تقسیم اوقات په اساس شکایت کمیسیون کار کوي، څه وخت وضعیت کار ختمیږي او په نتیجه کې به څه وخت نهایی نتایج ولسمشری ټاکنو به افغانستان خلکو سره شریک کیږي. زمونږ هیله دا ده چې یو مشخص منظم تقسیم اوقات وي او د هغې په اساس هم هغه وخت تعین شي چې په هغې کې نمایندانو تخنیکي ټیمونه کولی شي خپل اعتراضونه یا شکایت کمیسیون سره شریک.
له دې مخکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له دواړو کاندیدانو څخه غوښتي وو چې خپل شکایتونه د موثقو اسنادو په وړاندې کولو سره دغه کمیسیون ته وسپاري. اوس باید انتظار وباسو څو شکایتونو ته د رسیدګۍ لړۍ پای ته ورسیږي او ولیدل شي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهوري ریاست انتخاباتو د دواړو کاندیدانو قناعت ترلاسه کولی شي یا نه.
بیا هم د انتخاباتو په موضوع کې دمکې ګوډه انتخاباتو د لنجې غزیدو د هیواد پرمنتي وضعیت سربېره د هیواد اقتصاد هم سخت ځپلی دی. د اعتراضونو په ترڅ کې د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنې نن په کابل کې یو اعتراضي غونډه وکړه او د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې د انتخاباتو لانجه ژر پای ته ورسوي. د غونډې اعتراض کوونکو وویل چې وروستو انتخاباتي ستونزو د هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی او د بیکارۍ ستونزې نور هم زیاته کړې ده. مرزی احمدزی په اړه راپور لري.
دا د هغو لسګونو کارګرانو غږ دی چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوه اعتراضي غونډه درلوده او غوښتنه یې کوله چې ژر تر ژره باید د انتخاباتو نتیجه معلومه شي. د افغانستان د کارګرانو د ملي ټولنې مشر معروف قادری په دې اعتراضي غونډه کې وویل چې وروستۍ انتخاباتي لانجو د کارګرانو ژوند له ستونزو سره مخ کړی او د هیواد اقتصادي وده یې زیانمنه کړې ده.
پروسه انتخابات طولانی شد، دور اول، دور دوم د انتخاباتو بهیر اوږد شو. د انتخاباتو لومړی پړاو، دوهم پړاو او حتی اوس درېیم پړاو، ټول دا انتخاباتي مسایل د دې سبب شوي څو په کارګرانو باندې فشار راشي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیت ته اصلا د منلو وړ نه ده چې کارمن او کارګران دې کار وکړي او په بدل کې یې مزد وانخلي.
ښاغلی قادري وایي چې د انتخاباتي لانجو او له امریکا سره د امنیتي تړون د نه لاسلیک کېدو له امله په سلګونه فابریکې او کورني شرکتونه تړل شوي دي. د افغانستان د کارګرانو د ملي ټولنې مشر همداراز اندېښنه څرګنده کړه چې په افغانستان کې د بیکارۍ رقم ورځ تر بلې زیاتېږي او باید راتلونکی ولسمشر د کارګرانو ژوند ته پام وکړي. له دې نه وړاندې د افغانستان د مالي وزارت ویلي وو چې که تر راتلونکو دو میاشتو پورې د انتخاباتو نتیجه معلومه نه شي، نو د یو شمېر دولتي کارکوونکو د معاشونو په برخه کې به له ستونزو سره مخ شي. په افغانستان کې کارګر هغه طبقه ده چې د کار د موندلو په هدف له زیاتو ستونزو سره مخامخ وي او تل شکایت کوي چې حکومت ورته د کار کولو لازمه زمینه نه ده برابر کړې. نجیبي او محمد الله چې په دې اعتراضیه غونډه کې ګډون کړی وو، د بیکاری د کچې په اړه ازادي راډیو ته خپل نظرونه داسې څرګند کړل.
ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله څخه دی چې دوی ولې د سکه ولې د عملیات بل اخره د دوی سرحد دوی کوم سرحد ته رسوي. دا خو ډیره د تشویش وړ ده چې ته دوه میاشتې پورې کولای سو موږ کارمندان ته دولتي ادارو ته معاش ورکړو، بس لاغه نه سوای کولای. سم خلکو ته جواب ورکړي چې خودکشي وکړي، ځانونه مړه کوي، ولې د خدای روی ته ګوري، ولې نه جوړیږي.
کارګر یم، خود اندېښمن کړی ما، خو موږ هم په دې تمه یو چې له خیره انتخابات ختم سی او مونږ او کارګرانو ته ژوند زمينه مساوي شي.
د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي چې د تیرو دو کلونو رئیس د تولیدي فابریکو فعالیتونو ته د حکومت نه پاملرنه او د بنیادی پروژو نه عملي کول په هیواد کې د وزګر خلکو د ډېرې دو لاملونه بلل کیږي. همداراز دا ټولنه لګټون کې کاندید نه غواړي چې پراتلونکو حکومت کې د کارګرو ژوند ته پام وکړي او د ټولو افغانانو د اقتصادي ودې لپاره منظم پروګرامونه عملي کړي.
د افغانستان د انتخاباتو لانجې له د هېواد د بهرنیو ځواکونو د وتلو اعلان او نام نه یو د افغانستان اقتصاد ځپلی دی. خو د مالي چارو مسؤلان وایي چې سوداګر هره ورځ د انتخاباتو نتیجو ته انتظار د څو خپل کارونه مخته یوسي او که داسې وشي بیرته هیله شته چې حالت عادي شي. تفصیل له احمد شیبه راورو.
د افغانستان اقتصاد چې د طالبانو د رژیم له ماتې راوروسته د نړیوالو پر پوځي لګښتونو او مرستو ولاړ دی. د اسوشیټیډ پرس اژانس په باور اوس له وینا معلومې راتلونکي سره مخامخ دی او دا ځکه چې د ناټو محارب ځواکونه د روان کال تر پایه له دغه هېواده وځي او د نړیوالو د مرستو له کمېدو سره بې امنۍ زیاتی شي. بل لور ته انتخاباتي لانجه د دغه هېواد ثبات تهدیدوي. د امریکا په مشرۍ د جګړې له پیلېدو سره د بهرنیو له لګښتونو سره د افغانستان اقتصاد وده وکړه. نړیوال بانک وایي چې د افغانستان اوونی بي پسلو کې کورني ناخالص عواید د بهرنیو ځواکونو له لګښتونو او د نړیوالې ټولنې له مرستو سره ارتباط لري. د افغانستان اقتصادي وده په 2012 کال کې 4.4% و او یو کال وروسته یعنی په 2013 کې 3.6% ته راښکته شو، ځکه چې پانګوال او مصرف کوونکي راتلونکي امنیتي وضعیت او د سیاسي بهیر انتقال ته اندېښنه لري. په وروستیو میاشتو کې په کابل کې بهرني پانګوال په نقشه کې شي چې په دې ترڅ کې په جنوري کې په یو مشهور رستورانت کې پر بهرنیو ملکیانو خونړی برید وشو. د دغو حملو له ویرو ګڼې نړیوالې مؤسسې له پانګونې بیرته پشا شوې. د امریکا په سنا کې د بهرنیو اړیکو کمیټې په 2012 کال کې د افغانستان د غیر متعادل اقتصاد خبرداری ورکړی وو او ویلی وو کله چې په 2014 کال کې بهرني ځواکونه له دغه هېواده وځي که منظم پلان ورته نه وي جوړ شوی، افغانستان به له سخت اقتصادي فشار سره مخامخ شي. اوس دغه خطر د ولسمشۍ د انتخاباتو د لانجې له اوږدېدو سره نور هم زیات شوی دی. افغان چارواکو روانه اونۍ وویل چې د انتخاباتي لانجې له اوږدېدو سره له 15 تر 16 میلیارد ډالرو زیانه اوښتی دی. د اقتصادي ستونزو له کبله افغان حکومت یو شمېر لګښتونه راکم کړي دي. د مالي وزارت ویاند عبدالقادر جیلانی ازادي راډیو ته وویل
تجملي اشیاو خریداري دا مو بالکل بند کړي، د تجهیزاتو د دفتري لوازمو او داسې نورې خریداریانې چې په دې کې هم موږ یو څه سپما کړي ده. عادي مامورین کما فی سابق د خپل معاشونو په خپل وخت سره اخلي، بعض امتیازاتو کې چې هغه هم ډیر لوړ دي. په دې کې موږ د کمخ پریکړه کړې ده، نو ټول مامورین د ډډمنو سیږي. ته 2014 کال تر پای پورې هیڅ کوم
اسوشیټیډ پرس اژانس سوداګری وزارت د یو چارواکي په وینا وایي چې په افغانستان کې 4000 کیلومتره لاره پخه شوې او په هیواد کې د لومړي ځل لپاره د اورګاډي پټلۍ غځول شوې، خو سوداګر دې ته انتظار دي چې د انتخاباتو نتیجه معلومه شي. د دې وزارت مرستیال مزمل شینواری وایي سوداګر نن سبا هره ورځ را روان دي او د انتخاباتو پوښتنې کوي. دوی وایي چې څه به وشي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
اوس ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو خبرونه د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولسه شپږ نوي څپو سربیره د غراز لو کارونو کې د اف ام په سلا شرپین د څپا اوریدل شي. له وو بجو رسد سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې په دې هیواد کې به د قانون او ډیموکراسۍ پر سر هیڅ ډول جوړجاړی ونکړي. دا په داسې حال کې ده چې د هغه د استعفا